احمد شیبریم په ماشمنی خبری مجله کې مو هر کله کوم د خبرونه په دوام د افغانستان پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې اجنډا
د سولې د مذاکرات پیلېدل د سیمه ایزو او بین المللي اجماع پیاوړتیا د پاکستان او ترکیې رول
د کابل کندهار د لوی لارې د ترافیکي پېښې عین شاهد وایي
ټیلر راغې او مطلب د مرسیډیز یووالو
په کابل کې نن له برتانوي فوجانو سره کار کوونکو لاریون وکړ
ډېرې سختې عملیاتي ګواښونو سره مخامخ دي
نن د کتاب نړیواله ورځ ده د یو کتاب پلورنځي مسؤول مدیر د کتابونو د بازار د غوړېدو خبره کوي
ښه نمونه یې خوست کندهار ننګرهار دلته مارکیټونه دي
خو تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه
فصل کې د څو مهمو خبرونو سرچکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر به د ډاکټرانو د سپارښتنې سره سم نن د استانبول په غونډه کې په آنلاین ډول ګډون وکړي د کابل کندهار پر لویه لار د زابل په مربوطاتو کې د تېر شپې د ترافیکي پېښې د مړو شمېر 14 تنو ته لوړ شو او روسیې نن په مسکو کې د پولند د سفارت 15 کارکونکي وایستل د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په ترکیه کې د خود ډاکټرانو د سپارښتنې سره سم بنن لخپل پاکستانی او ترکی سیالانو سره په آنلاین ډول خبري وکړي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حامد تهذیب نن لازادي رادیو سره په خبرو کې په کورونا وایروس د شغلي اتمر د اخته کېدو احتمال رد نکړ هغه زیاته کړه
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به دلایل
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د روغتیایي دلایلو لکبله او د معالج ډاکټر لسپارشتن سره سم په دې غونډه کې په مجازي ډول ګډون کوي
په صورت مجازي شتاب میکنه
تر دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې وویل لدی کبل چې تر لمړنیو آزموینو لمخې په کورونا وایروس د شغلي اتمر د اخته کېدو احتمال نه دی رد شوی نو موړي له مولود چاوشغلو او شاه محمود قریشي سره لمخامخ خبرو ډاټا وکړه ایلامی زیاتوي چې درې وزیرانو منلې چې نن به د افغانستان د سولې په پرمختګونو د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیلېدو او د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړي کېدو په اړه درې اړخیزې خبرې وکړې په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې جرمنی وایي له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو له ایستلو وروسته به هم له دې هیواد سره ملاتړ ته دوام ورکړي په دې اړه د جمعې په ورځ د جرمني د کابینې د دوو وزیرانو څرګندونې خپرې سوې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې پوځي عملیات د دې هیواد سره د تعهد یوازې یو عنصر وو او په راتلونکي کې به له افغانستان سره ملکي ملاتړ ته دوام ورکړي نوموړي همدارنګه ویلي جرمني به د افغانستان د جګړې ښکېل لورو ترمنځ د سولې هڅې چټک کړي څو د لسیزو اوږدې جګړې اړخونه د خبرو میز ته اخوه د جرمني د پراختیا وزیر ګیرد مولر هم افغانستان کې د ولسی پراختیا لپاره د د پوینا په اصلاح سبب بڼه او سخت شرایطو د جرمني د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی پایني حال کې افغان ولسمشر هم ډاټ سرګند کړی چې د بهرنیو سرتیرو لوټلو وروسته د افغان دولت سره د نړیوال ټولنې ملاتړ دوام کوي هغه څه چې افغان چارواکي د طالبانو د بریدونو د پشاکولو لپاره اړین بولي د کابل کندهار پر لوی لار د زابل په مربوطاتو کې د تیر شپې د ترافیکي پېښې د مړو شمېر 14 تنو ته لوړ شو د زابل او کندهار د ولایتي روغتونونو مسولینو نن ازادي راډیو ته ویل چې په دواړو روغتونونو کې د یادې پېښې د ټپیانو له ډلې درې کسانو سا ورکړي چې دوی په زابل او یو په کندهار کې وو پېښه هغه مهال وشوه چې یو مسافر وړونکی موټر او یو ټانکر د زابل د جلدک په سیمه کې سره ټکر شول د پېښې ژوندۍ پاتې شوی کس ازادي راډیو ته د دې پېښې په اړه وویل
توا مونږ زابل په زابل تنور نږدې دي جریته او بس دا موټر زمونږ نه مخ کې سو او بس خالي ټیلر دا کانټینر راغ او دې کانټینر سره دی وختو مکمل دا موټر لاندې کې کانټینر په پاسه شو
د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل ویلي چې دا کسان ټول د ننګرهار د خوګیاڼو او پچیراګام ولسوالیو اوسېدونکي دي چې هلمند ته د مزدوري لپاره تللي وو تر اوسه د دې پېښې اصلي علت معلوم نه دی خو تر دې وړاندې په ورته پېښو کې د لارې خرابوالی د موټر چلوونکو بې احتیاطي او ډېر سرعت د ورته پېښو سبب ښودل شوی دی په هند کې د کووید 19 ناروغانو په یو روغتون کې اورلګیدنې ډیر لستنه وژل. د راپورونو له مخې دا پیښه نن په ممبئی ښار کې شوې ده. تر اوسه د دې پیښې علت معلوم نه دی، خو په اړه تحقیقات دوام لري. هند له تیرو شاوخوا دوو اونیو راهیسې د کورونا ویروس د یوې نوې بڼې د بېسارې خورېدو له بحران سره مخامخ شوی او له همدې کبله د دې هېواد په روغتونونو کې اکسیجن او نور روغتیایي تجهیزات کم شوي دي. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې نږدې 3,33,000 کسان په هند کې په کورونا ویروس اخته شوي دي. روسیه نن په مسکو کې د پولند د سفارت 15 کارکونکو وېستل. دا اقدام وروسته له غل سوي چې د پولند د بهرنیو چارو وزارت ویل چې په دې هیواد کې د روسیې د سفارت 3 کارکونکو له ډیپلوماټیک موقف څخه د سرغړونې او هغو فعالیتونو له کبله چې شای پولند ته خطرناک وي د منلو وړ نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د 15 پولندي ډیپلوماټانو د ایستلو خبرې په مسکو کې د پولند د سفیر کریستوف کرایوفسکي د احضار پر مهال ورکړی دی. په دې وروستیو کې د ځینو اروپایي هیوادونو اړیکې له روسیې سره کړکیچنی شوی دی. او د کرملین سیاسي منتقد الکسی ناوالنی وای د درملنې لپاره به په زندان کې د لوږې تصاب ختم کړي. نو موړي د مارچ پر یو دیشمه دغه تصاب پیل کړي وو. ناوالنی پر انستاګرام تایید کړي چې روغتیایي وضعیت خراب دی او هغه غوښتنه بیا تکرار کړي چې درملنې باید د شخصي ډاکټرانو کړي. نو موړي په یو پوسټ کې لیکلي هغه ډاکټرانو چې د بشپړ باور پرې لري پرون په ویلامې کې په دې اړه څرګندونې کړي دي. دغه 43 کلن منتقد وایي 43 ورځې به وخت ونیسي چې د خوړو نظم بیرته په تدریج سره دی حالت را وکړي.
سجی رډو په منځنی سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. دا خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې شمشاد صدران را سره مرستندوی دی. نن د افغانستان، ترکیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ په استانبول کې درې اړخیزه غونډه جوړې شي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کرونا ویروس د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر د اخته کېدو احتمال نشته ردولی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند سجی رډو ته وویل له همدې کبله به د ډاکټرانو په سپارښتنه شغلی اتمر په دې غونډه کې په آنلاین ډول له خپلو پاکستاني او ترکي سیالانو سره په غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په بهیر په ځانګړې توګه له طالبانو سره د مذاکراتو د بیرته پیلولو پر لارو چارو خبرې وشي. نور حال په دې راپور کې.
د افغان سولې په اړه د استنبول د ناستې د ځنډ اعلان وروسته اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی نن د افغانستان، ترکیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ درې اړخیزه ناسته وسی. د دې وزارت مرستیال ویان حمید تهذیب د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دغه ناسته کې د ګډون لپاره ترکیه ته رسیدلی. د دې خبره دا ناسته چې د یوې ورځې لپاره ده له طالبانو سره د مذاکراتو بیرته پیل د افغان سولې د بهیر لپاره د سیمه ایز اجماع پر پیوړی کولو او ځین نورو سیاسي موضوعاتو خبري وسی.
تمه ده چې نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د بهرنیو چارو وزیر پیاو د خیزه ناسته کې د ترکیه او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیران سره په استنبول کې وګوري. د سولې د مذاکرات پیل دل د سولې په اړوند د سیمه ایز او بین‌المللي اجماع پیاوړتیا، د پاکستان او د ترکیه رول د اجماع د پیاوړتیا او د سولې لپاره د خیزه مناسبات او همکاریو پیاوړتیا د نننی غونډه اجنډا ده.
دا ناسته داسې مهال جوړیږي چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره د استنبول غونډه د اپریل میاشتې په 23 نیټه جوړه سي، خو تر نامعلومې مودې دا ناسته ځنډول شوې ده او د ځنډ لامل یې هم معلوم نه دی. دا دویم ځل دی چې د استنبول ناسته ځنډیږي. د دې وړاندې تمه وه چې یاده ناسته د اپریل په 14 نیټه وسی. تمه کېده چې په استنبول کې د افغانستان د سولې په کانفرنس کې له 10 زیاتو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د دې وړاندې د افغان حکومت چارواکو او په دوحه کې د دغه حکومت د مذاکراتي ټیم ځینو غړو په ځلونو ویلي چې طالبان د سولې د خبرو اترو لپاره حاضر نه دي او پلمې لټوي. که څه هم د ترکیه، پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه ناسته د افغان سولې لپاره جوړه شوې، خو هغه پوښتنه چې په دې ورځو کې اکثر سره مطرح کیږي چې آیا طالبان به د افغانستان د سولې اړوند راتلونکو کانفرنسونو کې ګډون وکړي. طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو د دغې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو مشران او استازي له امریکا، قطر او ترکیه سره د مشورو کولو په حال کې دي او که د دوی اندېښنو ته ځواب وویل سي سولې ته د رسیدو له هر فرصت به ګټه واخلي. طالبان وروسته له هغې داسې غبرګون وښود چې د دوی او امریکا ترمنځ د دوحې د تړون له مخې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو مهالویش د مې تر لومړۍ نیټې نه بشپړېږي، بلکې د امریکا د وروستۍ پریکړې له مخې ټاکل شوی چې د دغه هیواد د ځواکونو د وتلو بهیر د روان میلادي کال د مې په لومړۍ نیټه پیل او د دغه هیواد وروستی سرتیری به د سپتمبر پر 11مه له افغانستانه ووځي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
جرمني چارواکي وایي له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو له ایستلو وروسته به هم له دې هیواد سره ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه نن د جرمني د کابینې د دوو وزیرانو څرګندونې خپرې شوې دي. په عین حال کې افغان ولسمشر هم ډاډ څرګند کړی چې د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته له افغان دولت سره د نړیوالې ټولنې ملاتړ دوام کوي، هغه څه چې افغان چارواکي د طالبانو د بریدونو د پشا کولو لپاره اړین بولي. اجمل اند راپور لري.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس وایي افغانستان کې پوځي عملیات د دې هیواد سره د تعهد یوازې یو عنصر و. دا خغلی ماس په وینا جرمني به راتلونکي کې له افغانستان څخه ملکي ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي د جرمني د فونک میډیا ګروپ رسپانو ته په څرګندونو کې ویلي د افغانانو لپاره د ښه او خوندي راتلونکي جوړول اروپایي ګټې خوندي کوي. نوموړي همدارنګه ویلي جرمني به د افغانستان د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د سولې هڅې چټکې کړي څو د لسیزو د اوږدې جګړې اړخونه د خبرو میز ته کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په وینا د پروسه ستونزمنه خو په وینا یې د دوامدار او باثبات هواري لپاره تر ټولو غوره لار ده. د جرمني د پراختیا وزیر ګیرد مولر هم افغانستان کې د ولسی پراختیا لپاره د په وینا په اصلاح شوی بڼه او سختو شرایطو د جرمني د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی. مولر د فون ګروپ رسپانو ته ویلي چې غواړي د نادولتي سازمانونو رول تر پخوا زیات کړي. تیرونی د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن له اعلان وروسته چې ویل د دسمبر تر یو لسمې نیټې به ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووزي. د جرمني په څیر د ناټو نورو غړو هم پریکړه وکړه چې خپل پوځي ځواکونه له امریکایي ځواکونو سره هم مهاله له افغانستان نه وباسي. زینو سارونکو اندېښنه ښودلې چې که د بهرنیو ځواکونو تر وتلو مخکې افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی رامنځته نشي، ښایي د ناټو د سرتیرو له وتلو وروسته په دې هیواد کې اوسنی حکومت تر واک لاندې سیمې له لاسه ورکړي او افغانستان کې به یوې بلې کورنۍ جګړې ته لاره خلاصه شي. خو افغان جمهور رئیس اشرف غني بیا ډاډ څرګند کړی چې داسې به ونه شي. نوموړي د امریکایي سی این این تلویزیون فرید زکریا سره په هغه مرکه کې چې لومړۍ برخه یې تیرونه خپره شوې وه او دویمه برخه یې تازه د جمعې په ورځ ارګ پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې ویلي افغان ځواکونه له څو کلونو راهیسې د نظامی عملیاتو 90% پر یوازې سر ترسره کوي. د خغلی غنی په وینا په تیرو کلونو کې په پوځي عملیاتو کې ورسره د بهرنیو ځواکونو ملاتړ تر ډیره راکم شوی. جمهور رئیس غنی د خپل نړیوالو متحدانو د ملکی ملاتړ دوام هم د خپل حکومت د پایښت او ټینګښت لپاره مهم وباله.
زموږ نړیوال متحدان موږ نه پرېږدي. دواړو ولسمشر بایدن چې په ټلیفون مې خبرې ورسره وکړې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن چې دلته راغلی و او همدارنګه د ناټو عمومي منشي، دوی له موږ سره د ملګرتیا نوی باب پرانیزي چې د دوی د پوځي ملاتړ ځای به اقتصادي، بشري او سیاسي ملاتړ نیسي او پر دې موږ کار کوو.
د پنځشنبه په ورځ د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزي د خپل هیواد د سنا د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته څرګندونو کې کڅام د بهرنیو ځواکونو له حضور پرته د افغان ځواکونو لپاره شرایط ننګونکي او بلل خووي ویل چې د امریکا پاوز په د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د تونلارو ډلو پر فعالیتونو پر لپسې څار ته دوام ورکړي او د نن له سیمې څخه به د اړتیا په وخت کې عملیات ترسره کړي. څو د مکنزي په وینا باور کړي هغه افراطي ډلې چې غواړي افغانستان کې د خپل بقا لپاره جګړه وکړي تر پر لپسې څار او فشار لاندې ووسی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل کندهار پر لوی لار د زابل په مربوطاتو کې د تیر شپې د ترافیکي پیښې د مړیو شمیر 1400 تل ورته شوی دی. بلخوا د پیشانی شاهدان وای دوی د ننګرهار ولایت د خوګیانیو او پچیرګام ولسوالیو اوسیدونکو دي چې هلمند ولایت ته د مزدوري لپاره تللی وو. په دې اړه پام وکړئ لسیمې دی راپورت.
پیښه د کاند د پنځشنبه په ماښام 6 بجې د کندهار کابل پر لوی لار د زابل د مرکز کلا تاړوند په جلدک سیمه کې د وټیلر او فلانکوچ د ټکر لامل رامنځته شوی. د زابل د ولایت روختون سر طبيب نذیر احمد حریفال ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 8 تنه ټپیان شوي چې د ټپیانو له جملې د دروتنو حالت نازک و چې د کندهار میرویس روختون ته انتقال شوي.
د زابل ولایت جلدک په سیمه کې د ټیلر او د یو مرسډیز موټر ترمنځ ټکر سوی و چې په نتیجه کې زابل ولایتي روغتون ته لس تنه زخمیان راوړي وو چې د هغوی له جملې څخه دوه شهیدان سو او دیارلس نفره یې نور له سیمې څخه شهیدان راوړي وو چې ټولټال پنځلس شهیدان او اته زخمیان چې د درو وضعیت نازک ښودل سوی وو هغه مو کندهار ته په امبولانس کې ولېږل.
بلخوا د کندهار د میرویس حوزوي روغتون نوکریوال ډاکټر ازادي راډیو ته وویل چې د زابل د ترافیکي پیښې د دروتنو راوړل سو ټپیانو څخه یوه ساور کړې. په عین وخت کې په پیښه کې ژوندي پاتې سوي کسان وایي دوی د ننګرهار ولایت د خوږیانو او پچراګام ولسوالۍ اوسېدونکي دي چې هلمند ولایت ته د مزدورۍ لپاره تللي وه.
موږ د زابل په زابل ته نور رانږدې د جرایې ته او بس دغه موټر زموږ نه رامخکې سو او بس خالي ټیلر د کانټینر راغی او د کانټینر سره
ٹیلر راگے مطلب دا مرسیڈیز یو والو اویلان دی شیوا کی او بس بعد یې نه پاسه په وختو شیدانم پیدا شو کې او زخمیانم پکې پیدا شو.
چارواکو تر اوسه د دې پیښې د علت په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې د کابل کندهار د لوی لارې خرابوالی بی احتیاطي او تیز سرعت د دغه ډول ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو لاملونه بلل سوي.
یو شمېر هغه افغانان چې په بیلابیلو وختونو کې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره دنده اجرا کړې غوښتنه کوي چې باید له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم له دې هېواده وایستل شي. دوی چې نن په کابل کې به اعتراضي غونډه کې خبرې کولې وویل په افغانستان کې ژوند په امنیتي لحاظ خوندي نه دی. جزئیات په دې راپور کې
روسله هغه چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو پریکړه وشواله برتانوي ځواکونو سره افغان کارکونکو غوښتنه کوي چې دوی هم باید له دې هواده وېستل شي. دوی چشمیری لزګونو ترسیږي نن په کابل کې اعتراضیا ناسه درلوده ویل په افغانستان کې له امنیتي اړخه ژوند خوندي نه دی، باید راتلونکي برخلیک کې معلوم شي. ډیرو یې خپل مخونه په ماسکونو پوښلي او نه غواړي نمونه خبري شي ویل په سختو امنیتی شرایطو کې له برتانوي ځواکونو سره په نام نه ولایتونو کې کار کړی چې اوس په افغانستان کې کورنۍ او ژوند له ګواښونو سره مخ دي.
دا کسان د ډېر سخت امنیتی ګواښونو سره مخامخ دي، نو په دې خاطر باندې د خلک سره ټول شوي چې د برېټانیا دولت د دې په اړه باندې یو تصمیم سي چې د انتقال کړي، افغانستان انتقال کړي، لکه بعضې ډېر یو کم تعداد دی انتقال کړي دي او نور ډېر کسان چې دي پاتې دي.
دوی وایي زیات شمیر بهرنیو هیوادونو له افغانستانه د خپلو کارمندانو د ویستلو پریکړه کړې، باید برتانیا هم په دې برخه کې پریکړه وکړي. په کابل کې د برتانیا سفارت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په ګډون ټولو بهرنیو ځواکونو له افغانستانه د وتلو پریکړه کړې. ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د مئی په لومړۍ نیټه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل او د سپتمبر په یولسمه بشپړ شي. وړمه ورځ د امریکا د کانګرس شپاړس غړو هم تازه د دې هیواد ولسمشر ته په یو استولي لیک کې غوښتنه کړې چې هغو افغانانو ته د مهاجرت ځانګړې ویزې ورکړي کومو چې له 2000 لومړي کال را په دې خوا له امریکا سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی. جرمنی رسنیو هم تیره اونۍ د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړی چې دا هیواد به ښایي هغو 1500 افغان ژباړونکو او کورنیو ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې له جرمني ځواکونو سره کار کړی. د ګارډین برتانوي ورځپاڼې د راپور پر بنسټ اوس مهال په برتانیا کې 450 هغه افغان ژباړونکي چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره دندې ترسره کړي له خپلو کورنیو سره اوسېږي. د راپورونو له مخې له 2002 څخه تر 2014 میلادي کال پورې تر 2000 ډېر افغانانو په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو سره دندې ترسره کړي چې نږدې نیمایي ژباړونکي وو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن د اپریل درويشتمه د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورځ ده. د لومړي ځل لپاره په انګلیسي ژبه کې په 1909 میلادي کال کې د کاپی رائټ قانون پاس شو. په دې قانون کې تر ډیره د متن خیال ساتل شوی و. بیا ورو ورو دا قانون پراخ شو او د 19مې پېړۍ تر لومړیو پورې دومره کره شو چې دغه قانون تقریبا هو به هو نن سبا په نړۍ کې د تطبیق وړ دی. دا قانون له یوه کتاب څخه د مأخذ له یادېدو پرته او ډېر کله له اجازې پرته د محدودو جملو راخیستل هم جرم ګڼي. پاتې شوه د پوره کتاب چاپېدل د بل چا له لوري. په کابل کې سروش کتاب پلورنځی له څلورو کلونو راهیسې کتابونه چاپوي او تر اوسه یې په دې موده کې 160 عنوان کتابونه چاپ کړي دي. د دې کتاب پلورنځي مسؤول مدیر نجیب زیرک نه به واورو چې کله کتاب چاپوي دا ویره ورسره وي چې دا کتاب به بل څوک چاپ کړي.
نه، موږ چې کتابونه چاپو هغه یو څو مخبل کتاب له غسر شریکو نو کله سره مخ ته کتاب راکې مخ کتاب قانوني اندول لري نو تر دې راځي دا زیره نفته خو کوم زیره ستا کله کله دای کیږي تر دې کوشش کوو چې به مخه ونه سو پلټنه
کوي. که تاسو پلټنه کوي څه ډول پلټنه کولای شي؟ مثلا تاسو یو کتاب چاپوي او په یو کتاب مو شک راسي چې دا به بل چم چاپ کړی، پلټنه څنګه ممکنه ده؟
دا هر کتاب چې چاپېږي هغه کتاب که دوم ځلې زه خپله چاپ هم کوم یو څه زره تغیرات محسوسېږي په رنګ کې یا په کاغذ کې نورو برخو کې. نو موږ هغه کتاب چیرې لولو یا کوم کتاب پلورنځي کې یو چاپ ناست دي هغه پسې اخلو او اخري چې ته ځان رسوم دا چیرې او چا چاپ کړی.
که بل چا دا کتاب چاپ کړی وي او تاسو پیدا کړی وي له قانوني پلوه څه کولی شي؟
موږ فرهنګ وزارت کې کاپیرایټ نام یو مدیریت ته هلته ور خپل عریضه ثبتو او هغه له موږ سره همکاري کوي تر څو چا چې دا تخطي کړي وي چاپ کړی وي هغه که بل ناشر وي یا فرد وي هغه سره مایې ته معرفي کېږي او خپل وزارت تعقیبوي.
تاسو تر اوسه پورې له داسې پیښې سره مخامخ شوي یاسې چې ستاسو کتاب بل چا چاپ کړی وي؟
له نیکه مرغه موږ خپله نه یو مخامخ شوي، موږ دوستان یا نور ناشران کله کله دا شکایت کا.
زیرک صاحب، یو شمېر کسان تر چاپ وروسته په انټرنیټ کې کتاب د پی ډی ایف په شکل باندې خپروي، له دې سره خو د کتاب بازار ممکن سوړ سي، د دې د مخنیوي لپاره تاسو هڅه کړې ده؟
دا ویره له موږ سره مو په اول سر کې چې دا به د کتاب بازار سوړ کړي، خو هغه څه موږ وروسته وکتل دا برخه نه د کتاب بازار کوي، ځکه پی ډی ایف کې په الکترونیکي ډول کتابونه لوستل ستونزمن دي، سخت دي. کوم کتابونه چې مشهور یا اسکن سي دا به خلکو ته ولېږل سي، اتشا سي واتن مطالعې کوي یا کتاب وایي هغه یې الکترونیکي ډول نه شي لوستلی، هغه مجبوره به بېرته بازار ته ولاړ شي او دا کتاب پیدا کړه. دا موږ تجربه کړې یو څو کتابونه چې چاپ یې خلاص شوی و، بیا لیکوال مجبور سو هغه ورځو کې د کتاب علاقمندان ډېر وو، یهو بیا په آنلاین بڼه خپور کړی و. قانوني تقریبا سلزر مخصوصي هغه کاپي سوی و، کته پورته سوی خلکو ته رسېدلی و، خو هغه ورځو کې به روزمره موږ کتاب پلورنځي و خلک راتلل چې دا کتاب تاسو لرئ، یعنی پی ډي ایف یې راښکاره کړو. موږ پی ډي ایف کې وکتل یو څو سرکې ډېر ښه کتاب و، ډېر خوند مو واخیستل، خو خسته کېږو غواړو کتابي باندې واخلو. بېرته ورته دغسې څو نورو دغو سره موږ مخصو موږ ته اوس دا معلومه شوه چې پی ډي ایف بازار نه خرابوي، هغه بازار خرابوي ځینو کسانو دا تلوسه وي په دغه کتاب کې به چې زی وګورم هغه کې پی ډی ایف کې وګورم او خوند ورنه که پاک شو. نو اوس هغه یو بازار خراب کړی دی، خو دوم بازار یې لغ کړی دی.
د سروش کتاب لورنځي له مسؤل مدیر نجیب زیرک نه په مننې وړاندې به دا سجل راډیو په دې خبري مجله کې واوري چې په امریکا کې یو نوی موټر جوړ شوی دی چې تیل نه خوري خو بیټرۍ ډېر د بیټرۍ په واسطه اوږد سفر څوک پکې کولی شي.
تاسو لا پیغامونو
زه وارث همدرد ما د لغمان له ولایت نه خبرې کوم. ما غوښتنه ده د موږ چې کوم امتحان د لغمان په ولایت کې ورکړو د کورونا د واکسین لپاره، نو هغه امتحان چې وو هغه ډیره درغلي وشوله، دغه کوم نږدې مرګلي او دوستان چې ول هغه به قرار کړو خوار او غریب بیچاره پرچی حل کړي وي، هغه پرچی بیخي کتلې نه دي، هغه به ناکام اعلان کړي دي او دوی خپل پلوان مقرر کړی پکې. مونږه غوډه لکور چارو چارواکو نه غواړو چې وزارت سي تعمیل نه شي دغه امتحان یا لغو کی او یا د کانکور په کی په شکل امتحان واغی. والسلام، په احترام مننه.
زما خون کو چې د کندهار مردان وزوالي سمزان غولای دا وره وشاري په ماخه کې څونه نورو دا اوسنه عمره څونه یو شسته ورو او څو خدا و فارم نشته و خو کو ځای کې و چې کو چې سړی نه بغوانی کولای شنو بزګری کولای شو نه خارښت شل شل دی چې څونه دی مړول نه سو مو څو خو خو نه عمره څه دا و عمره څونه راته په تر کې ورو دا انت یغان نور څه نه ورم ورته لا دې منته
نورستان ولایت وامل صالحین قاری محمد مدنی ازادی راډیو سره په تماس کې یم. زما د افغانستان ټول ملت نه دا هیله ده چې باید په افغانستان کې دغه روان حالات چې کوم منفي حالات روان ده او جګړه ده روزانه خلک وژل کېږي، نو د دې دغه جګړو او دغه منفي حالات ته په کتلو سره باید دغه روژه مبارک میاشت کې د صلح لپاره دعاګانې وکړي، او په ځمن کې د افغانستان حکومت او طالبانو نه دا هیله ده چې دغه روژه مبارک میاشت چې ده په دغه کې هیڅ ډول جګړه جواز نه لري او دا د شریعت ښکاره پیغام ده. مخالفتونه باید بیا پای ته ورسوي او په افغانستان کې دوامدار صلح لپاره رښتینی کار وکړي، او دغه فرصت چې په افغانستان کې د صلح لپاره کوم جریان لري نو دې نه باید استفاده واخلي تر څو په افغانستان کې دغه د بې ګناه خلکو د وژل کېدو پای ته ورسیږي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د اقلیم بدلون د دوه ورځنۍ غونډې په وروستۍ ورځ به لوی میلیارډران لکه بیل ګیټس او مایک بلومبرګ او دغه راس ځینې لوی کمپنۍ د ګلټونی ګازونو د کمولو لپاره د ولسمشر جو بایدن د پلان بلاتړ تر مخ کې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د دې آنلاین غونډې په پرانیستون کې ورسول ویل اقلیمی بدلون تر ګواښ زیات خطرناک دی. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا حکومت د مزکی په نړیواله ورځ ژمنه وکړه چې تر 2030 پورې به د 2015 میلادي کال په پرتله ګلټونی ګازونه له 500 تر 250 سلنې پورې کم کړي. دا خبره پرون پنځشنبه د هغې دوه ورځنۍ اقلیمي غونډې په پرانیستون کې مراسمو کې اعلان شو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن یې کوربه دی. دا آنلاین یا مجازی غونډه د چین، هند او روسیې په شان په نړۍ کې د ګلټونی ګازونو د اصلي تولیدونکو په شمول د څلوېښتو هیوادونو د مشرانو په ګډون دایریږي. امریکا د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په موده کې د پاریس له اقلیمي تړونه ووته، خو اوس داسې ښکاري چې د جو بایدن حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې د نړیوالو اقداماتو مشري په غاړه واخلي. دا پریکړه په عین حال کې تر 2050 پورې د امریکا په اقتصاد کې د کاربون ډای اکساید د تولید د بشپړې مخنیوي لپاره دی. ولسمشر بایدن وویل دا اقدام د میلیونونو کسانو لپاره کار پیدا کولی شي، خو ډېر جمهوری پالان اندېښمن دي چې د داسې پلان اجرا به د امریکا اقتصاد ته زیان واړوي. په پام کې ده چې په برېښنا کوټونو، موټرونو او نورو اقتصادي سکتورونو کې د ککړونکو ګازونو د تولید اندازه کمه شي، خو سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په واضح ډول نه دي ویلي چې په دغو برخو کې به تر څه حده ککړونکي ګازونه کم کړل شي. ولسمشر بایدن وویل په دې لسیزه کې باید وپتې یو چې څه ډول پریکړې او اقدامات به د اقلیمي بحران د خرابدو پایلو مخه ونیسي. د دې غونډې تر پیلېدو مخکې جاپان هم تر 2030 پورې د اوسنۍ اندازې په پرتله په سلو کې شپږ څلوېښت د ګلټونی ګازونو د اندازې د کمولو لپاره خپل هدف اعلان کړ. د مایکروسافت مؤسس بیل ګیټس به هم نن دې غونډې ته وینا وکړي. ګیټس چې د نړۍ یو تر ټولو لوی میلیاردر دی د پاکې انرژۍ د تولید لپاره تر 2 میلیارد ډالر زیاته پانګونه کړې ده. ساینس پوهان وایي د انسانانو د فعالیتونو په وجه د ګلټونی ګازونو د تولید تر اغیز لاندې د مځکې تودوخه د 1850 کال په پرتله چې لا صنعت وده نه وکړي لږ تر لږه یوه درجه لوړه شوې ده. د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې وړاندوینه ښیي چې شایي له 2000 تر 2040 پورې به د مځکې د تودوخې درجه یوه نیمه درجه نوره هم لوړه شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې یو نوی جوړ شوی کمپنی وایي داسې الکترونیک موټر پیدا جوړ کړی چې بیټرۍ یې له 400 کیلومتره سفر وروسته بل چارج اړتیا پیدا کوي. اسمت څاروان راپور لري.
یو نوی تاسیس شوی امریکایي کمپنی وایي چې یو 4 کسیز الکترونیک موټر جوړ کړی چې الوتلی هم شي. دا موټر پر دې سربیره د قاطع دو وړتیا هم لري. د اسکا په نوم دا کمپنی وایي چې د دې موټر لومړنۍ نمونه په 2019 میلادي کال کې جوړ کړي، خو لومړنۍ نمونه د دروس پر لیو لپاره وه، مګر دا یوه د څلورو تنو لپاره ده. دا موټر چې شپږ څرخونه لري ظاهرا یوې څرخه کې یا هلیکوپټرې ته ورته دی. لمځکې په عمودي ډول پورته کېږي او په همدې ډول کښېني هم. کله چې پرمځکه کښېناست وزرونه په اتومات ډول راټولې شي چې لږ ځای ونیسي. دا الکترونیک موټر په یو چارج تر 400 کیلومتر پورې مزل کولی شي او ډېر تر ډېره سرعت یې په ساعت کې 240 کیلومتر دی. اسکا کمپنۍ غواړي چې په راتلونکي کې د دې موټر یو بل ماډل جوړ کړي چې په هایدروجن چلی شي او ممکن سرعت یې تر اوسني هغه زیات وي. د دې موټر چې د 2022 کال په وروستیو کې به بازار ته راووزي بیه 9800 ډالر ټاکل شوې ده.
دا خبری مجله مهم دومره په بل خبری مجله کې سید سمی عباس لطاف سره دی. عباس صاحب خیر.